سلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دی راوګرځي او په جګړو کې ښکیل نشي. په دې اړه یو راپور لرو. د ایران له وروستیو تحولاتو مو خبرو. نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس هر کته سو مهمو خبرونو سرته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. د افغان پوځي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د فرا په شیب کې ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک لمنځه وړی او د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر ورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. شغلی غنی د غرض ویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپل اصلي دندې چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د عبدالرازق د پولیس اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه، خو نوموړي دا ونه ویل چې څوک د کورنیو چارو وزارت په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. د افغان پوز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د فرا په شیب کې ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک لمنځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هر ورځ له هغو وسایطو چې د همدې ګمرک تیرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستې. ښاغلی الکوزی وویل د دې ګمرک د لمنځه وړلو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمېرې نه دی ښودلی. د ګمرک د بختور په نوم عملیاتو په ترڅ کې لمنځه وړل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکې دوله کبله 3 تنه وژل سول. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته ویل چې دا سراچه دوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تعلقان پر لور روان و چې له سړک واوښت. دی وایي په دې پیښه کې 15 نور ټپیان سوي هم دي. ښاغلی هجری زیاته کړه چې ټپیان ولایتي روغتون ته وړل سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل سوی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تیره شپه د یاد ولایت له مرکزي محبس څخه 8 تنه بندیان تښتېدلي. نن دوشنبه د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت رسنیو ته وویل چې په تښتېدلو بندیانو کې 3 تنه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو، 1 تن د هیواد سره د غداری، 1 د ترور او 1 تن د فریبکاري په تور بندیان ول چې تیر ماخوستن تښتېدلي دي. ښاغلی حسرت زیاته کړه
و نفره مجرمینو د پکتیا ولایت له عمومي محبس نه چې د ګردیز په ښار کې موقعیت لري بیګاش په دی و نیمه نتر نه بجو خوښه وخت کې فرار کړی.
د پکتیا د والی ویاند وای د اړوندو ادارو لمړنی شواهد او معلومات شې چې دغه بندیانو د محبس د جماعت کړکی ماته کړی او تښتېدل دي. د پوینا چې د قضیه د هررخیز تیرن لپاره د امنیتی کشفی عدلی او قضایی درو لاستازو یو پلاوی ګمرل سوی دی. د ګردیز په محبس کې د بیلابیلو جرمونو په تور شاوخوا 600 کسان بندیان دي. سمجه غلازه د ریډیو ری. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو ورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا 15 کسان د کورونو د بامونو د لوېدو له کبله مړه سول. د ژغورنې چارو مشر عمران زارکون ازادي راډیو ته وویل د واورې له کبله هغه لویې لارې چې مرکز کوټه له نورو ښارونو سره نښلوي تړلې دي. دی وایي د همدې لارې د بندېدو له کبله یو شمېر مسافر وړونکي او نور بار وړونکي موټر پر لارو کې ایسار دي. تر دې یو ورځ د مخه په ګاونډي افغانستان کې چارواکو ویل چې د واوري او سړې هوا له کبله لږ تر لږه 9 کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري. نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړي. فیاض سراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه حفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. د لیبیا د دولت د عالي شورا مشر خالد المشيري یوې سیمه ییزې خبري شبکې ته ویل چې سراج او حفتر په پام کې هلری اوربند لاسلیک کړي. بلخو د لیبیا د چارو د لیبیا د چارو د څارون کې روسی ډلې مشر انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د لیبیا د دوه سیالان به د اوربند لاسلیک پر احتمال او پر همدې موضوع د وسنت پر جزئیاتو بحث وکړي. ډېری څارون کې په دې باور دي چې د لیبیا د پوځي ائتلافونو بې ثباته او ناسم خاصیت په کدو د اوربند ساتل به سخت وي. د افریقایي هیواد وروسته لاغه په کورنیو کړکیچونو کې شکل سو چې په 2011 کال کې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي تر اوږدې واکمنۍ وروسته له واکه لیرې او ووژل سو. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراینی رانسکورې سوې الوتکه کې وژل سول. ترودو تېر ماښام د وژل سوي کاناډایي وګړو د درناوي په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل:
We will continue to work with our partners to ensure that a full
دوی موږ د خپل شریکانو په همکارۍ هڅې ته دوام ورکوو څور داډه سوچې یو بشپړ او شفاف پلاتن اوسې. زه غواړم ټولو کورنیو او ټولو کاناډایانو ته ډاډ ورکم تر هغه چې ځواب ونخلو آرام نکشینو. په هغه اوکراینی الوتکه کې چې تېره اونۍ په تهران کې راولوېده له 116 اویا مسافرو په ډله کې و پینزو ستنه کاناډایان ول. د ایران پوز ویلی چې د سپای پاسداران ځواک لخوا په تیروتنې د بوینګ 1 ډول الوتکه په توغندي وشتل سوې ده. تر دې وروسته په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه راپورته سوي دي. په همدې الوتکه کې د افغانستان 13 وګړي هم وژل سوي دي. د خبرونو پای.
سمو غاګله ازادي رادیو او ریقدر مون اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو مداخلو د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي پولیس باید د قانون د تنفیذ پر چاره چې اصلي دنده یې ده تمرکز وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د موافقې د بشپړېدو خبر ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ځینو محلونو د رایو شمیرنه ښایي د انتخاباتو پر پایلو لګ اغیز ولري. په نورو موضوعاتو کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک هیلمن کړي.
اته کاله لس کاله کېږي چې کلونه وچ و ډېر وچ و مسلمانان ډېر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کلونه آباد چې خدای به نرخونه راکښته کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه لرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده.
څلوېښت فیصدي وتلې وسې ژېړ شو دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله درېیم اسلرم شپه دو املا به پرتلس وراتلم نه دې دغه خپل ژوند داس نه کار چې وش کوي
او څنګه یې مخه نیولای شو. همداراز د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. سمو غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهر څخه لاسوهنې ختم شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبانو د فراغت په غونډه کې وکړي. هغه هم دراز وویل چې ټول امنیتي ځواکونه باید په جګړو کې بوخت نشي بلکې پولیس باید خپل اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دایره وګرځي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس را کوي.
محترم شکر الله
د جنرال عبدالرزاق د ملي پولیسو د اکاډمۍ د ولسمې دورې فراغت غونډه
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وایي پولیس باید د قانون د تطبیق ممثلین اوسي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ د جنرال عبدالرزاق د پولیس ملي اکاډمي د ولسمې دورې فراغت غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ یو امنیتي مسؤل د دې حق نه لري چې یو افغان ووژني. هیڅ یو امنیتي مسؤل د بیګنا افغانانو د وژل کېدو حق نه لري. قانون دا حق چاته نه دی ورکړی. ستاسو اعلی سرقومندان هم دا حق نه لري. نو باید زیات تدبیر ولرو. که څام خاغلی غنی په دې برخه کې کوم مشخصه پیښه یاد نه کړه، خو ممکن د نوموړي اشاره په کابل او ولایتونو کې د افغان ځواکونو هغه عملیات ته وچی د خلکو په وینا بیګونه کسان پکې وژل شوي دي او غبرګونونه یې راپارولي. خو افغان ولسمشر دا هم وویل چې قاتل قاچاقبر او غله وروسته له دې نشي کولی د افغانستان پولیس وزوروي او یا یې هم په مرګ وګواښي.
پولیس د قانون د حاکمیت یو ممثل دی. پولیس په تیرو 13 کلونو کې جګړه کوله، اوس باید خپل اصلي دندې ته راوګرځي. د افغانستان ټول امنیتي بنسټونه په جګړه کې ښکېل کېدای نه شي. د پولیسو اساسي دنده چې د قانون تطبیق دی باید لومړیتوب پیدا کړي. هغه ټولې دندې چې د ملي پولیسو په غاړه دي باید له سره کتنه پرې وشي. کورنیو چارو وزارت کې باید بهرني مداخلې نور صفر ته راښکته شي.
خاغلی غنی ویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، حقوق ته باید رسیدنه وشي او حکومتي دستګاه ژمنه ده چې له دوی څخه په کلکه ملاتړ وکړي. خاغلی غنی د پولیسو اصلي دندو ته د راګرځېدو تر څنګ وویل د افغانستان خلک غواړي چې ملي پولیس بې پرې او سپېڅلې پاتې شي، او په خبره د ملي پولیسو اړوند ادارې باید په دې برخه کې خپل ځان ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل نوې فارغ شوي پولیس به د کابل ښار د امنیت لپاره وګمارل شي.
زموږ د امنیتي پلان له مخې دغه فارغ شوي پولیس به د کابل ولایت په دوو حوزو او یوه ولسوالۍ کې پر دنده وګمارل شي. د دې تر څنګ تازه د کاري طرزالعملونو او حوزو د فعالیت کاري لایحه ترتیب شوې ده، او همدارز موږ د کابل د ښه امنیت لپاره 1200 کسان د خپل امنیتي پلان د پلي کېدو لپاره د کابل په ښار کې تازه په دنده وګمارل دي.
امنیتی کابل توظیف کردیم.
د جنرال عبدالرزاق د پولیسو ملي اکاډمۍ په خپلې ولسمه دوره کې په جنایي محبس ټرافیک او اپراتیفي برخو کې 455 کسان فارغان ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د کومانډو له عالی تعلیماتي ښوونځي څخه هم د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو برخو کې زر کومانډویان فارغ شول. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم نور موزات په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې موافقه بشپړه شوې ده او لاسلیک ته چمتو ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو په ترڅ کې دا توافقنامه بشپړه شوې ده، خو افغان حکومت بیا پر اوربان ټینګار کوي او ای تمل لري چې د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته به زمينه برابر شي. لکابل د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات لري.
مننه تکل صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اوږده مذاکرات خو اوس یې د توافقنامې د بشپړېدو خبره کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه او ډیر زر به لاسلیک سي. ښاغلی شاهین هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی وي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان ده ناجیه انوري.
د افغانستان دولت او خلک له اوسنۍ پروسې څخه تمام داده چې د افغانستان جمهوری دولت او طالبانو د مذاکراتو لپاره دروازې خلاصې شي، او موږ د مذاکراتو لپاره د خپل غوښتنو او هغه خواستنو چې موږ لرو د هغې د بیانولو لپاره موږ د میز شاته کښېنو، د مذاکرې د میز شاته. برسېره پر دې د افغانستان دولت او خلک تاکید د یو پشتر دول د دوی تاکید پر اوربان باندې ده. د دې لپاره چې موږ غواړو دغه تاوتریخوالی بندې شي او د بېګناه او انسانانو وژل بند شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې لاس پړاو مذاکرات وسول چې بل اخره په څلورو مواردو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو، د تاوتریخوالي راکمولو، له افغان خاورې د بل هیواد پر ضد نه کارونه او بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کولو باندې سلسله سوي دي. د سهیل شاهین په خبره په دې توافقنامه کې څه نوي نه دي رامنځته سوي یا څه نوي اضافه سوي نه دي. بلخوا یو شمېر افغان سیاستوال وایي چې افغان حکومت باید طالبانو سره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم قناعت وکړي. د سولې علي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وایي ښه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دا توافقنامه د زر تر زره لاسلیک سي.
اوس دا موافقتنامه د هیوزه ته رسېدلې ده چې دوی باید نور امضا کړي او په نورو بانو باندې دا ونه ځنډېږي، او که اوربند شوی وای طالبان اوربند منلی وای دا ښه خبره وه. اوس که اوربند په مخ کې څه خنډونه وي نو بیا همدا تاوتریخوالی کمېدل دا هم بالاخره موږ اوربند ته بیایي.
لدی سره په خوانی جهادي مشر او سیاستوال محمد اسماعیل ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید هم پر اوربان ټینګار کوي او طالبان یې نه مني. د سولې پروسه به کچیر هم طالبان او هم افغان حکومت په همدې باندې ټینګار کوي، نو د سولې پروسه به له بنباد سره مخ شي.
در این پروسی سال متاسفانه همیشه
خغل محمد اسماعیل وای د سولې په پروسه کې لبد مرغ افغان حکومت په داسې حال کې چې طالبان ورسره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي او بیا هم په خوانی دریض غوړه کوي. په داسې حال کې چې طالبان ایواز غواړي د مهال افغانستان او امریکایي ځواکونه ووزی، کچیر افغان حکومت اوربان مسله ټینګ کوي یا ټینګ نیسی او طالبان نه مني، نو دا د سولې خبرې له بنبست سره مخ کولای شي. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامه به څه وخت لاسلیک کیږي، طالبانو یې تر دې دمه په اړه څه نه دی ویلي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي و چې د کابل له سټوډیو نه د سولې د موافقې د بشپړېدو په اړه چې د قطر د سیاسي دفتر ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه د بشپړېدو خبره کړې ده. په دې اړه یې معلومات راکول او ویلې چې ښاغلي سهیل شاهین د طالبانو د قطر د دفتر ویان ویلي دي چې دا موافقه به ډیر ژر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ لاسلیک شي. ورځو د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو محلونو د رایو شمیرنه کیدای شي د انتخاباتو پر پایلو لږ اغیز ولري. دا کمیسیون وایي چې په شپږویشتو ولایتونو کې به په نږدې 15,000 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له کابل پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه کړې ده. د دې پریکړې یو برخه په شپږویشت ولایتونو کې د نږدې 15,000 محلونو دننه د رایو بیا شمیرنه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو وایي هغه پریکړې چې تر اوسه شوي د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې کوم تاثیر نه لري، خو په یو شمېر محلونو کې د رایو بیا شمیرنه به پر پایلې اغیز ولري. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشا اعتمادي وای هغه رای چې په ولایتونو کې باطل او یا هم با اعتبار شمیرل شوی شمیر یې ډیر نه دی.
ارقام آرای
دی وای په ولایتونو کې د باطل شوی او یا هم با اعتبار شوی او رای شمیر ډیر نه دی چې د ټاکنو پر پایلې اغیز وکړي. خو دا هغه محلونو چې بیا شمیرل کیږي بیا شمیرنه یې کېدای شي بدلون راولي،
تحولات به وجود بیاي.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دایکوندی دفتر په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپږ کمشنران څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشا اعتمادي دا خبر تاییدوي او وایي د دوی ولایتي کمیسیونونه د خپلواک مرجع په توګه مستقل دي، خو په دې پریکړه کې بدلون هم راتلی شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه د دې ډول پریکړو حق نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات:
ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه نشي کولای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي کمیسیون مسؤلین یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دوی د کار ساحه مشخصه ده او دوی کولای شي په هغه خپله کاري ساحه کې اقدامات ترسره کړي. دا د ټاکنو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د مرکزي دفتر صلاحیت دی نه د ولایتي دفترو.
د ټاکنو د قانون له مخې په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو 15 ورځنی وخت نن پای ته رسیږي. خو په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو پاړه د نږدې 1500 قضیو اړوند د استیناف غوښتنه هم شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د خبرګول یا جدي میاشتې لسالر وشته منیټې یعنی د سیشن به ورځی رئیس معترضین حق لري چې له دوی سره د 3 ورځو په اوږدو کې د استیناف غوښتنه وکړي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې شکایتونو د ثبت بهیر سبا پیلوي، مګر د هغو محلونو بیا شمیرنه لا هم نه ده پیل شوی چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو د پریکړو پر بنسټ باید لسره وشمیرل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په روزګان ولایت کې لسو کلونو وروسته د واورې ورېدو خلک هیلمن کړي دي. دوی وایي چې دومره ډیره واوره په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې نه و ورېدلې. د روزګان کاروانګر هم خوشاله دي چې سکل به خپلو ځمکو څخه زیات حاصلات واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات لري.
دا اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لچیرو دوه ورځې او شپه رئیسی واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړی دي. کسان په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو دیرشو کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلګي خو د دسته او د پاهل یدلی دغه زموږ کلاچی او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ گزاره پکښې کو، یعنی په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وو وږي وو، په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتی هم حیوان اباتی.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشحاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډیره ورېږي زیاته کمه ده، یعنی لس سانتۍ هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دوی وایي دې واورې ورېدلو ته چې ګوري تمه لري چې خدای به په افغانستان کې سوله راولي او له جګړو به خلاص سي.
هر څومره خوشحاله یو وروره، خدای تعالی دې دا زموږ روزي کې دا ژوند دې خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې یو داسې سوله په افغانستان کې راولي لکه دا وچکلي چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره، داسې دې خدای تعالی وفرې دا جنګ جګړې هم ختمې کړي.
واته کاله لس کاله کېږي چې کلونه وچ و ډېر وچ و، مسلمانان ډېر په تکلیف و، نو خدای مهربانه دی دا کلونه اباد شي، خدای به نرخونه راکښته کړي.
د شوریې د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکی یمه، بس ډېر ښه د فن کار دی وسازېدمه، خو ښه واورې وسولې، مخکې خو واورې شی نه و، بس وچکالي وه.
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص، چې ښه واورې وسوه، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مفادی، حیوانانو ته مفادی، صد اخلاص نباتاتو ته مفادی، دا ډېر ښه کار دی، ډېر ښه د خیر کار دی. خدای تعالی دې زموږ تاسې افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک یې خدای تعالی دې حق کانیا بلري.
یو شمیر هغه ځوانان چې د شلو او یا هم 25 کلونو عمر لري وایي دا یې په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپله سیمه کې په دومره زیات اندازه واوره ویني. خو د دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشحاله دي. دوی وایي تمه لري چې سږ کال به یې کال آباد وي، کښتونه به یې له امراضو څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نو مې خلکدار یا سوري وسدونګ یم، موږ کنه خوشحاله چې د خیر واوره وسو، د خیر اخوند څلور پنځه کاله وسوي دي، موږ کاروبار بزګري ده، خوشحاله خو چې د خیر د خیر د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واوره وري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه ورځو راهیسې لس سانتۍ واوره سوې او 14.5 ملي متره باران هم سوی، خو دا یوازې مرکز ترنکوټ دی چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره اوري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 100 سانتۍ واوره هم سوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله د کندهار له میوند ولسوالۍ نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په کندهار او هلمند کې زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او د خلک چې په بارانونو کې زیانمن شوي دي حکومت باید مرسته ورسره وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، په لوګر کې د ژمي په دې یخ موسم کې د ګاز بیه ډیره لوړه شوې ده، حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي، حکومت باید ژر تر ژره د وروستیو ورښتونو له ځپل شویو خلکو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. جعفری لیکي، د مایع ګاز او غوړیو بیې زیاتې لوړې شوې دي. عبدالنافع د زابل ولایت له شینکۍ ولسوالۍ نه لیکي، زموږ لار نن له 15 ورځو راهیسې بنده ده، واورې اوري، حکومت ولې دا لارې نه خلاصوي، خلک ټول بند پاتې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې ولسوالۍ نه لیکي، سخت باران وریږي او سخت زیان یې اړولی دی، دولت باید هغو بندو لارو ته پاملرنه وکړي چې د سختو واورو له کبله بند شوي دي او له خلکو سره عاجلې مرستې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، پارون او مهترلام او نورو لویو ښارونو کې خبريږي. په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو 18 کلونو کې ډیر لګښت وشو، خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده راغلی. د سیمې خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري ته ویلي دي چې کونړ پریمانه اوبه او د برېښنا فابریکه لري، خو دوی لا هم د لاټین رڼا ته شپې سبا کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خواهی 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو، خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پبریکا ده، زوړ شکل جوړ شوی دی، په دې باندې 300 د روپۍ لګېدلې دي، ډېر موګانې دلته پرتې دي، دا نه جوړیږي بچ، دا سره ورانه شو، بیرته سره جوړه شي، نوې دوربین پکې ولګېږي. اوس 2000 کال دی بچ، نوې ماشینونه ولګېږي، یو بوټ زموږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه، لس دا په موچو غنډو هم بیرته کار نه کوي. زړې ډېر موګانې دي، دا روپۍ پر راوځي او بس لګایي پیورو را بس سر نه نیسي، نه نه بیرنګ مات دی، نه نه مثال په بوټ شو کېدل، نه نه یو کړه سوی، نه پلانکیا شي خراب دی،
دا برق نه جوړیږي، دا جوړې دوه پشان نه دی، دا زړې وسپنې دي، دا خلک نشي دا کولای باچ نوی صحیح د ماشینونه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپی به زمونه مصرفای نوري.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغوی له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي، کوم کسان چې د مریض برېښنا خيخي اخستې شي هغوی بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بی وسا او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یاد فابریکې د کارکونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي، جامې په تیلو او ګریسو ککړی وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکه خراب وي، کلی شاپ له کار لوېدلې وي، کلی ډینمو او کلی هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادی جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې، اوس هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوې.
اوس یو توربین ولاړ دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه دغه دولتي چارواکي، کومندانۍ امنیه، ولایت، همدارنګه نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرفې دی، په ځای چې کلیوالو ته ورکې دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري، تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چلان شي. د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور سه، منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا په پرشاوی دا به جوړی.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې خستنې د پاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کیږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ز زموږ غږ لا ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا